د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ لا آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادې رادیو د خبرونه تر 3 بجو پورې د ولایت په ولایت د خبرونې لپاره ځنګړې ده. په څو شیبو کې زما همکار اسمت څاروان د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. د نن په خبرونه کې د ننګرهار ولایت پر ستونزو خبرې کیږي. چارواکي او تاسو به راسره اوسئ، تاسو هم په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. سموک غږ لا آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یوه هوایي حمله کې 8 پولیس وژل شوي دي. افغان حکومت وایي جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیا د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښودلی. او د امریکا د حکومت یوه وزیره وایي لا هم دا احتمال شته چې ترکیه له روسیې د میزایل د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې په شا شي. بشپړ خبرونه. د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یوه هوایي حمله کې 8 پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادۍ راډیو ته وویل لومړنی معلومات ښایي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په ګډون 8 پولیس د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې وژل شوي. په دې پیښه کې 11 نور کسان هم ټپیان دي. ځینو راپورونو د وژل شویو پولیسو شمیر تر دې زیات ښودلی. د ځواک په وینا پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج ترمنځ ښار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه. ښاغلی ځواک وایي د پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی.
تیره شپه هلته جګړه هم شوې ده، وایي برید شوی دی. ځینو معلوماتو په اساس باندې چې هلته د مرګ ژوبله ده، وایي برید له کبله ترسره شوې ده. اوس پلټنې روانې دي. د یو موضوع لپاره حد ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبله چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی.
د هلمند والی ویان په دې برید کې د طالبانو د وژل کېدو خبره هم وکړه، خو دقیق شمیر یې ونه ښود. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښودلی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د دورانۍ وزیر د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل لولس مشر اشرف غنی سره په کتنه کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه وکړه. میرمن درانی دا هم ویل چې ولس مشر غنی د جرمني د استازي د دې خبرې هرکلای کړی او هیله مندي ښودلې چې د سولې لپاره اوسنۍ روانې خبرې به مثبتې پایلې ولري. د بغلان ولایت په دیسالا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 40 کورونه تخریب شوي دي. د دې دغو سیلابونو چې د پنجشنبې په شپه راغلي سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې او لسګونه څاروي هم له منځه وړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. بهین وایي اړو کسانو ته د مرستې د رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. سپینې ماڼۍ د کانګرس له یو شمېر مشرانو سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. له دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. دا معلومات چې اشد محرم استخباراتي معلومات ګڼل کېږي، پرون د کانګرس د استازو جرګې له 8 کسیزې ډلې سره چې 4 تنه ډیموکراتان او 4 نور جمهوریت غوښتونکي وو شریک شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دا معلومات ورکړل شي. د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی چې په دې 8 کسیزه ډله کې شامله و ویلي کانګرس ته د معلوماتو په ورکړه کې ناکامي د اوسني حکومت عادت دی. د هغې په وینا دا کار سم نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري. د امریکا د حکومت یو وزیر وایي لا هم دا احتمال شته چې ترکیه له روسیې د میزایل د دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکو څخه د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنګټن او د ناټو ګڼ شمېر متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن څخه پرون پوښتنه وشوه آیا امکان لري چې انقره د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو په برخه کې خپل نظر په بشپړ ډول بدل کړي. میرمن ویلسن وویل دا احتمال شته. هغه زیاته کړه پر دې موضوع ډیپلوماتان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکایي چارواکو دا پخوانۍ خبره تکرار کړه چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا ساخت له F-15 ډوله جنګي الوتکو سره له تخنیکي پلوه سمون نه لري. او د اوکراین واکمن پارلماني ائتلاف وروسته له هغه مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. دا خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندری پاروبی کړې ده. د جمعې په ورځ دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دوهم لوی ګوند لري د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه ننګرهار ولایت ته ځانګړې ده او تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ بیایي. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، لغمان، لوګر او پکتیا ولایتونو او همدارس خیبر جنسي سره پول لري. جلال آباد د ننګرهار ولایت مرکز دی. جلال آباد د افغانستان یو له 15 سترو ښارونو څخه دی او ننګرهار ولایت د افغانستان یو له 2 یا 3 تر ټولو ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. د دې ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کلونو کې هغه مهال لا خراب شو چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د ننګرهار څو ولسوالۍ ونیولې او هلته مرکزونه جوړ کړل. که څه هم وروسته داعش تر ډېره وځپل شو خو دا ډله لا هم په ننګرهار کې فعاله ده او په وروستیو وختونو کې د ننګرهار په خوګیانو او شیرزادو کې له طالبانو سره خونړۍ جګړې وکړې. د دواړو خواوو د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې له ډېر وخت راهیسې خلک له هدفي وژنو او اختطافونو شکایت لري. شاه محمود میاخیل د ننګرهار والي دی. شغلی میاخیل د ننګرهار د والی په توګه لند وخت کې چې کار پیل کړی دی. په دې خبرونه کې به له هغوی وپوښتو چې د ننګرهار د ګڼو او پیچلو ستونزو لپاره څه تدابیر په پام کې نیولی دي. له تاسو اوریدونکو په ځانګړي ډول د ننګرهار له اوسیدونکو هیله ده چې تلیفون به وکړی او د خپل ولایت اصلي ستونزې به زموږ له درانه میلمه سره شریکې کړئ. لومړی والی صاحب میاخیل، تاسو ته هرکلی وایم. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، د والی په توګه ستاسو د کار ډېره موده نه کېږي. په تېرو دوو یا درو میاشتو کې به مو د ننګرهار وضعیت څېړلی وي. کومو مشکلاتو ته متوجه شوي یاست؟ ستاسو په نظر د ننګرهار عمده مسائل څه دي؟
سلام دې ورسېږي سلمان صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. طبعاً یو څوک چې وظیفه نوې اشغالی، نو اول دا ده چې یو ارزونه کوي. زمونږ ارزونه دا وایي چې څنګه هغه موجوده لاسته راوړنې، هغه چې کومې مخکې لاسته راوړنې وي، هغه وساتو او نورې لاسته راوړنې به راوړو لاسته. نو موږ چې کله ارزیابي وکړله، نو د ننګرهار ختیځه خوا چې کوم ولسوالۍ د حکومت په تسلط کې راغلی وي، که هغه پټیکوټو، مندراوه، غنیخیلو، دا هم د تهدید لاندې وو. بعضې فعالیتونه د طالبانو یا نورو ګروپونو هلته صورت نیوه. نو دا موږ لازمه وګڼله چې موږ باید لالپورې ولسوالۍ چې تقریبا 90% د حکومت په تسلط کې نه وه هغه ونیسو، ځکه که چېرې لالپورې موږ ونیسو نو دغه ټوله شرقي سیمه د ننګرهار بسونه کېږي. هماغه و چې هغې دپاره پلان جوړ کړه او د لالپورې ولسوالۍ چې چکنور پخوا به د اختطاف و جنایي جرمونو او حتی طالبانو مرکز و، هغه موږ ونیوه. اوس شپه ورځ هلته خلک زی او راځي، هلته امن ده، نو دا سیمه امنیتي شوله. دویمه مسله چې راغله هغه د ننګرهار د غرب خوا وه چې د حصارک او شیرزادو ولسوالۍ د ډیرو وختونو نه اکمالات او هر څه د هوا د لارې کېدل. نو بیا طالبان والته د الفتح عملیات په نوم چې سوله ونه منله او جنگ ته دوام ورک نو حمله وکړه. خوشبختانه چې د دې ودا حمله الته ناکامه شوله او پست اته کلونو موږ خپل قواوې د ځمکې د لارې شهزادو ته یوړلې او د طالبانو زیاته رهبری الته د منځه لاړه او والته یو څه بیرته موږ لاس راغلې درلودلې. نو د دې نه برسیره داعش کوم یو هغه د چین په برسرونه کې چې سپین غره لمنې دي او د هاشکي مېلې اګام برسرونه دي او د وزیرو تنګي د خویانو کې دلته یو څو ګروپونه د دې وو موجود وو. نو دا یو د فرصت نه په استفاده چې طالبان په شهزادو کې ضعیف شول دا یو په مراکز یې حمله وکړل او یو څه ته دات کسان پاوله کې سوروزو کې بدرګوزو کې لګ بي ځای شول او ویره ته پیدا شول چې کېدای شي دایش په شفت وکړي نو خلکو خپل کورونه د بدرګولو نه ویستل. مګر بیت موږ د دایش په مراکز باندې عملیات شروع کړل او تقریبا 20 کسه د دې ود منځ لاړو اوس هغه قوت هغه والته نه لري چې پېښوي وکړي. د دې شک نشته چې طالبان او داعش په نګرار کې کافي ځپل شوی دي اما بیا هم تهدید د کمیسیون چې ماته استیا ده کړلې دا غزنه موجود دي اما هغه د پاره موږ پلان نه لرو او هغه په خپل وخت او په نوبت سره عملي کیږي ځکه چې دا د جنگ سیزن هم د هوا ګرم شوی ده. نو دیو په یواز دي چې د دغه سیمو کې یا په دغه نقطو کې د جبهې جګړو قوت نه لري نو دیو بیا کوشش کوي چې د جالبات په خار کې هدفي وژنې یا انفجارات وکړي. خو د دې نه علاوه دویمه مسله چې زیاته مهمه وه همیشه جګړې چې څوک نو هغه لپاره باید داخلي شرایط هم برابر وي. نو داخلي شرایط د افغانستان ټول جنگونو چې تر کومه حاله پورې ما مطالعه کړې ده یا کوم وخت چې زده کورنیو چارو په وزارت کې ومه دا جنایي ډلې مافیایي کړي دا هم د مخالفینو یا د مصالحو ټولو د لپاره زمينه سازي کوي او فساد رامنځته کوي. نو کله چې فساد رامنځته شي د دولتي مامورین پولیس یا نور هغه خپل وظیفه څنګه لازمه ده سم نه اجرا کوي. نو موږ دویم مسله چې ما لپاره مهمه و څنګه کولای شو چې د جنایي ډلو مافیایي کړي وو چې هغه په هر شکل دي مافیایي کړي هغه د مواد مخدر قاچاق بران دي هغه د مادونو دي یا نور کسان د قدرت نه سوء استفاده کوي د دې او مالی منابع باید موږ لمنځ نیسو. نو د دې لپاره موږ د تورخم یو لوی عایداتي منبع و چې هر چا په کې سهمونه درلودل هغه لمنځ یوړل او د تورخم هغه د کلونو کلونو مشکل چې کوم یو چې لارې به البته ماتلې ده او د تجارانو لپاره او د نګرهار د اقتصاد لپاره یو لوی ضربه و هغه مشکل محل ک د دین علاوه د جلالبات خار د خاري نظم چې دلته هادي به وي ګډوډي به وي یو سلو شپاره ساتي موږ د دې نه وستلې او داسې کوم سلو شپاره ساتي د یو سلو شپاره سو مختلف او غیر مسلو کسانو پورې اړه درلودلې چې غیر قانوني اخیزي به کولې ته په نامه دي چې موږ نظم د موټرو راوړو یا نور باندې دا شان ده کول او دریم مهمه مسله چې هغه د مادر نو مادن مانه هم خپل توجه وکړه پس د شهزادو د عملیاتونه چې هغه څوک چې مادن چې لاس لري قاچاق کوي ځکه چې زیاته ګټه طالبانو یې دی وتر رسیدل نو هغه ته هم توجه اړول ده چې د دې مخاوني سو او څلورمه مهمه د فساد غټه مسله چې په نګار کې و اغه د اشخاص لخوا یا پخوانی لکه چې کله نګرهار آزاد شو د ډاکټر سید نجیب الله د سقوط نو ورسه نو هر چا ریاستونه او مختلف ادارې د جهاد په نامه یا لکه د مالی غنیمت په نامه نه دا سره نیولیو نو اوس هغه خودسریګان چې دیو به کسان مقرره ول ځکه چې هر ولسوال مقرره هر کمانډان مقرره هتا ترافیک مقرره دیو با بعضی کسان با پایی که نفوس که و پیسی بیتی اغا سره نوست چا پا فرمایش منی سوک چه تنم مقردی دی او من با دخلو تلان مخ پا براندی ورو. البته دا اقتصادی ساحه هم دیر زیاده مهمه ده زکر چه فقر هم یو لوی سندره کرا چه فقر وی بیا خلق مجبوری چه جنایی پیخ هم کهی او کنیشی ده طالب و دایش دی سر هم یوزه کهی نو دیده پارا منگا هم چه راغل هم تقریبا 350 میلیون افغانی پا حدود که جلالت ماب جمهور رئیس هم ده خپل اختصاصی بودجه نه او د واحد عملیاتی او اداره ده چه ده اگه نه نگلات تور کلی چه اگه که ده قصر جوله ورده ده مملی باغ ده ده پاچا خان قبر ده ده امان الله خان قبر مقبره ده د نګرال په پانتون کې یو لوی لیله د جنکو د پاره د 250 میلیون افغانۍ په حدود کې جوړیږي. همدارنګ څنورې پروژې د سرکونو د پلار اچول دي چې له یو طرف نه به خلکو د کار پیدا شي، بل به هغه د ننګرهار تاریخي حیثیت او فرهنګي حیثیت چې ننګرهار لري هغه باید دې ته یاده شي. نو د دې نه علاوه تقریبا د میلیاردونو پروژې چې مختلف عوامل باندې ولاړې وي یا نه یې جای کېدلې یا څه ستونزې پکې وي هغې ورته هم توجه وکړله او ډېرې پروژې اوس په ننګرهار کې په مختلفو ولسوالیو کې په لاره واچول شولې.
درست والي صاحب، دې پروژو په اړه به وروسته ډېره زیاته مننه کور ودان، تاسې مفصلې خبرې وکړې. صرف په دوو برخو کې که یو څه نور هم توضیح راکړئ. تاسو د قانونو خبره وکړه، آیا اوس هغه خلک چې کانونه یې په غیر قانوني ډول کیندل د هغو مخه نیول شوې ده؟ ځکه چې په ننګرهار کې ډېر شکایتونه شته چې خصوصا د دولت وسلوال مخالفان کانونه کیندي او بیا یې پاکستان ته وړي. یوه دا مسله. بل تاسې د تورخم خبره وکړه، آیا په مطلق ډول اوس له تورخم څخه زورواکان سوء استفاده نه کوي، پیسې نه اخلي؟
مطلق تورخم د لارې وزکه تورخم کې اول هلته د قومونو په نامه صحیح نه وي، هلته د ترانسپورټ اتحادیې صحیح نه درلودلې، هلته د تورخم تجارانو په نامه صحیح نه وه، همدارنګه بعضې اشخاصو هلته صحیح نه درلودلې. دغه صحیحې ټولې مو له منځه یوړې. دا علت و چې دا 3500 موټرې چې هلته ولاړې وې لارۍ دا تېرې شوې. د هر موټر نه به په مختلف اتحادیو یا
آیا دی هغوی عکس العمل څه و؟ هغوی خو دا امتیازات په آسانه ویل کېدل چې له لاسه نه ورکوي.
خو کله چې موږ ویو چې مافیایي کړۍ دي، نو دلته دوه قسمه دي. هغه څوک دي چې مشران دي، که په جلالآباد کې یا په کابل کې ناست وي، هغوی کوشش کوي چې خپل افراد په دغه ادارو کې مقرر کړي او دا ښکته افراد هلته پیسې راټولوي پورته ورکوي. نو معنا دا ده چې دا د پاس نه ښکته او د ښکته نه پورته یو نوع فساد القه خبیثه دایره جوړیږي. نو موږ کوشش وکړو چې دغه خبیثه دایره ماته کړو. نو دا دوه برخې وې چې هغه برخه چې دی و دینې کې پیسې ټولې سهمونه درلودل هغه هم د منځه ویشو، او دویم دا ده چې د چا په فرمایش باندې تقرر ونیشي په ټولو ادارو کې، یوازې تورخم نه بلکې د ننګرهار په ټولو ادارو کې، چې همدا دي چې یو تعداد موږ کسان تغییر تبدیل کړل یا نوي مقرر کړل په ولسوالیو کې او حتی په ولایت په سطحه باندې هم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو. ځینو اورېدونکو د افغان بي سیم د تصواتل شمېرې له لارې پوښتنې کړې دي. ستاسې پوښتنې باید څو شېبې وروسته د ننګرهار له والي ښاغلي شاه محمود میاخیل سره شریکې کړم. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوم. د ټلیفون او سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ولایت په ولایت خبرونه ده. د خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده او د ننګرهار والي ښاغلی شاه محمود میاخیل ستاسو اورېدونکو پوښتنو ته هم ځواب وایي. د ټلیفون شمېرې د 0909-203-1540 بله شمېره ده 0908-202-1555 او د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. خوشحاله به شو چې په ځانګړي ډول د ننګرهار اوسېدونکي ټلیفون راوکړي. مهرباني کوي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لږه سپتا ته ګران محترم والي صاحب ته سلامونه نه هیله مخکوم.
سلامت اوسې. مهرباني ځان معرفي کړئ او دا وایئ چې له کوم ځای خبرې کوئ.
سیالدار د مومندرې د ولسوالۍ نه زما یو پوښتنه د والي صاحب نه ده چې موږ کوم ځای کې په تورخم کې وای چې اعتراضه خیمه ودرولې وګڼه او بیا موږ سره تعهد وکړ دغه د وکشمنه د سره وکړه چې موږ به دغه د ایرات مسله تاسو ته حل کړو. هغه مسله تا ولې موږ ته حل نه کړه؟
بله سیده، مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام.
نظر محمد ناصریم د پرمهاړي څخه، د جلال آباد ښار پرمهاړي څخه.
مهرباني خو
اول خو جنوبي والي صاحب ته بیا تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان.
د والي صاحب دغه کوم فعالیتونه چې اوس وخت کې کوي په ننګرهار کې، دا موږ ته د منلو دي، قابل دي، قبول دي. کور ودان او هیله مو ترې ده چې نور هم په اداراتو کې په دغه فعالیتونو کې جدیت رامنځته کړي، البته ډېره زیاته توجه جدیت ته وکړي. هر کړنه په مطلب جدي ډول باندې تعقیب کړي، هغه سر ته ورسوي. بل دا چې دغه ورځو کې دغه د مافیا نوم ډېر زیات د له خولې څخه موږ اورو. تېره ورځ پرون نه بل ورځ هم د ولایتي شورا د رئیس په رابطه باندې یو څه لیکنه کړې وه. نو موږ وایو چې دغه د مافیا نوم چې دغه تکرارن اخلي، کچیرته دغه اشخاص چې د مافیا په نوم باندې په ننګرهار ولایت کې شته یا د ننګرهار ولایت څخه بهر دی او په ننګرهار ولایت کې ولایتي چارو کې لاسوهنه کوي، په اداراتو کې لاسوهنه کوي، که دوی په مشخص ډول باندې دوی خو د ننګرهار ولایت والي دی، د قدرت هم لري، واک هم لري او مطلب زور هم لري، دوی د هغه خلکو نمونه واخلي په ثبوت سره د خلکو ته ورسوي چې پلانکې د ننګرهار په ولایت کې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. تاسو وپېژنئ د دې تر شا د ولس مطلب ناتار شته دی. که چېرته دوی دغه کار وکړي نو ولس به نور هم په حکومت باندې هغه باور او اعتماد زیات شي، په والي صاحب سره ملاتړ شي، د دې تر شا به ودرېږي. نو زموږ ته هیله دغه ده چې دوی د تکرارن دغه د مافیا نوم اخیستو سره د دوی افشاګري وکړي، د دوی د افشا کې چې هغه ولس پوه شي چې دا څوک دي چې په دغه نامنۍ کې، په دې بدامنۍ کې، په دې قتل، فساد، رشوت کې دوی برخه لري. نو هیله مو ترې نه ده چې دا خلک دې په تکرارن په تدریجي ډول باندې دغه مونږ ته افشا کړي. ډېره
مننه. کور ودان، کور ودان. البته تر یو حد پورې خو یې لیدی. بل اوریدونکو کله روز ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خالد خبر کوم ننګرهار خدایانونه.
مهرباني کوي خالد صاحب.
والي صاحب محترم، نه کومه دغه پښتنه د دغه کومې د شپې چاته چې دغه سپوردو کې ته وي، آیا والي صاحب ته په دغه باندې خبرېږي چې ټول عام خرج دغه سپوردو کې ته د منځه ویوړل طالبې او مړ کېږي، ټول عام خرج چې پورونه روباس یو ټول مړ کړل. ته موږ والي صاحب آیا ته پرې نه پوهېږي چې دا
خالد صاحب یو مثال ورکې، یو مثال ووایس مثلا د لنډو وختو کې په کوم ځای کې داسې چاپا چول شوې ده؟
په دالن وخت کې د خوګیانو په پتی خرګي ساحه کې دا چې چاپا ووهل شو، لا په شیرزادو نو کورخیرو کې دغه درې ورځې مخکې دا چاپا ووهل شو، لا کور نه روباسي او سر سرتي ولټول عام خلک مړ کړل.
خبره تاسې مخکې کړې ده، یو اوریدونکی بلم اخلو، بیا به والي صاحب ته نوبت ورکو. خبرې وکړئ تاسو هم.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلال خان له ایران څخه، مهرباني.
زه بلال خان د ایران تهران څخه ټلیفون کولی کوم. ازادۍ راډیو کار کوونکی اوریدونکي ته اوبه سره سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
خبر خو ما ټول وار ودی په عمل کې دا خبره ده چې داعش دا یو طالب ده، دا خو دواړه د افغانستان دښمن دي، دا خو دواړه د سیاډۍ نه اداره کېږي. اوس په افغانستان په ننګرهار کې دا شرقي کلب اردو ده، دوی دغه مرزونه دا چې دمره په حال دي، په دمره ولسوالۍ کې دا خو بدون دغه یو څوک تر شا ولاړ دي چې مسله کوي. اصله از وکاور ته راوړي امکانات په شور کوي، دا مرزونه ولنه نشي، دا مرزونه د دغه مخه چې ونته خدا خو خپل ته او بچ په زران نه کې پرچو او زران خپل د ریزي دغه خو نه پاس کو تر شا ملاتړ شي خاتم چې دا خپل
ډیره مننه. کور ودان بلال خان صاحب سلامت اوسه. کور ودان لټول اوریدونکو منندو یو ورسته به بیا هم نوبت درکو د افغان بیسیم د تساواتل شمیرې لاري مهم پیغامونه را رسیدلې دي. ولی صاحب مهرباني تاسو ته نوبت درکو کوم کوم پښتنه یې را و در پیاد وکم.
اوله مسله د تورخم د تجارانو و وځه چې راغلم د ولته خیمه وهلې و او د دې مشکل په نګرار کې نه و، د دې مشکل په هرات کې و. او بیا زه د شورا امنیت سره موجودم، د تجاران ما الته ولېږل او چې د وزارت مالی سره د شورا امنیت سره دا مسله حل کړي. د دې یو اعتراض دا چې هلته د کوم موټر چې راځي دا باید محصول شي او دا د اکسپورت په نامه وایي. نو دا د وزارت مالی او د دې مشکل دی چې دوی باید دا مشکل هلته حل کړي، ځکه زموږ خبره دا ده چې هغه څه چې موږ پورې حل لري د نګرات په ساحه کې موږ هلته مجبور چې قوانین تطبیق کړو او هغې سره هماغسې د قانوني په چوکاټ کې عمل وکړو. نو یو مشکل خو دا ده چې دا ډېر کلونه خلک خود سره مخته شوي دي، مشکلات هم شته دی. نو کله چې قانون تطبیق کړي خامخا لږ ستونزې هم رامنځته کېږي، خو بعضی ستونزې د نګران د تجارانو په حق دي چې یعنی محصول باید په ټول افغانستان کې یو رقم په یو شکل باندې صورت ونیسي. داسې نه چې په نګران کې محصول یو رقم وي او په هرات او په نورو ځایونو کې یا په قندار کې یا نور د ګمرکاج کې مې دی هلته په بل شکل باندې. نو د دې دغه غوښتنه سمه ده، دا موږ د وزارت مالیه سره او د شورای امنیت سره ټول سره شریک کړل او تجاران د نګران هلته ورغلي وو او په دې باندې باشه ده. او جلال الله په همدې سم دې ته متوجه ده چې دا قوانین په ټول افغانستان کې یو رقم تطبیق شي، نو دا دې لپاره نه توجه ده او تعقیب وګه. دا بل ورور چې د فاندادینه خبرې وکړي چې زه باید جدي تعقیب وکم، نو زه فکر کوم چې په دریو میاشتو کې دا دومره کارونه کول که جدي تعقیب نه ده نو دا امکان نه درلوده. نو یوازې په خبرو باندې نه کېږي، او اوله ورځ ما د نګار ولسونو سره دا ویل چې زه تاسو سره وعده نه کوم، که چېرې عمل مې وکړ تاسو به وګورئ او که عمل مې ونه کړ نو بیا هسې وعدې او شعارونه ورکول په کار نه دي. خو دا کومې لاسته راوړنې چې تاسو ته ویلې نو دا هغه شیان دي چې د نګار ولسونو یې کتلی شي او قضاوت هم کولی شي. د بل ورور چې د شپې چاپو مسله وکړه، د دې دوه برخې دي. یو برخه دا ده چې دغه د شپې چاپې په لکه داعش په مراکزو، طالبانو په مراکزو، هغه ځینې چې حکومت رسیدګي نه لري هلته ډېرې موثرې دي. نو دوی همیشه کوشش کوي چې د دې نه یوه لویه مسله جوړه کړي او ووایي چې دې کې ملکي تلفات دي او دا واغه. نو د دې واغه ویره د دې عملیاتو نه ده. او لکه اوس په همدغه د داعش چې د کویانو په ساحه کې طالبانو ترمن جنگ راغی د شهزاد نو ورسته ابي قطعاتو الته دایش ډیر وزته او بیت فشار شول. نو دا موثر دي، اما بعض ځینو کې د دې وو د کومې چاپې چې دی واچي هغه کوم معلومات چې دی ولري بعض وخت کې اشتباه هم کوي او ضرور هم نه ده. نو موږ د سره هتا پرون هم وویل چې په تخار په هغه ځینو کې چې حکومت تسلط لري زمونږ په خپل امنیتي قواو باید هلته عملیات وکړي او موږ دوی سره جدي غږېدلی یو، دوی به نور د عملیات لري سیمو کې او هغه ساحو کې چې حکومت تسلط لري او کولی شي نه بیا کوي. بله مسله دا د بلال خان چې وکړله نګرهار ګورې جغرافیا د نظر د افغانستان د ډېر ولایتونو سره فرق لري. 240 کیلومتره من غرنۍ سرحدي پوله لرو چې د اخواته د سیمه کې تقریبا مختلفې ډلې فعالیت کوي. دلته مختلفې توریستي ډلې دي چې هغه جیش محمد، القاعده، د داعش، د طالب، د نور مختلف ډلې دلته یعنی فعالیتونه لري. او متاسفانه چې په دغه سیمو کې یا د پولې نه اخواته تمویلیږي، تجهیزیږي، هلته ټرین کیږي. نو که اوس دغه سرحدي حالت ته وګورې، د نګرار جغرافیې ته وګورې چې دېرش ولسوالۍ لري، د 12 ولایتونو کسان دلته اوسېږي، نو اوس هم د دې کوم فعالیتونه چې کوي ډېر کم دی او ډیر څه نش کول لکه په خوای چې کولای شو. یا نگران ته نور ولایتونو سره مقایسه کې نو زه فکر کوم چې دلته دغه ډلې نهایت ځپل شوي دي، اما ورکه نه دي لکه څنګه چې په دې باندې موږ څه چې واقعیتونه دي هغه ویو په هغې باندې انکار نه کوو. خو هغه جبهي جګړې چې د دې مخکې کولای شولې اوس یې نشي کولای، نو یوازې غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي د مختلفو لارو نه. نو زه د ولسونو د حمایت نه ځکه دغه کومې ولسوالۍ دغه نن زه بټیکوټ ولسوالۍ ته تللی وم، هلته د مشرانو سره مې غونډه درلودله، ډېر ښه مشرانو. یعنې دغه ولسوالۍ چې آزادې شوي دي دا د ولسونو په مټو باندې د ولسونو په حمایت باندې آزادې شوي دي. نو زه د ولسونو نه دا هیله لرم چې په خپل سیمه کې کوڅه کې چې تیو کم کسان چې غواړي چې روسیه عملیات وکړي یا غواړي چې دوی ژوند نارامه کړي باید د حکومت سره همکاري وکړي. دې د ولسونو د همکارۍ نه په پنځه پولیسو یا په قواو باندې موږ امنیت نه شو اوسلی. نو د ولس رول د ټولو نه ډېر زیات مهم دی، که هغه امنیت دی، که هغه فساد دی، که هغه زورواکي ده. د حکومت نه هم د ولس زور ډېر قوي ده، و حکومت ته دا پکار دي چې د ټولو په مقابل کې جدي اوسي او هیچا سره معامله ګري ونه کړي. او دا چې ما په خپل هغه لیکنه کې لیکلي وو چې زه د چا په سهم دلته نیم راغلی مقرر شوی نه یم، نه چاته سهم ورکوم او نه د چا نه سهم اخلم. نو زه په خپل دغه تعهد د خلکو سره چې پاور ورنیم کړی دی اوس هم دا دی او په راتلونکي کې به همدا وي او قانون به تطبیقوو. که هغه شواهد البته زما وظیفه لږه د نورو سره فرق دا لري چې زه باید هر څه په شواهدو اسنادو باندې وکړم. بعضې وخت کې شواهد او اسناد تر هغه سې نه شي برابرولی چې دغه کسان ته په ګوته کړي، اما کوم ځای کې چې لکه ما اوله ورځ لیکنه وکړله د هغې دپاره زه شواهد لرم. فرضاً دغه وکیل صاحب چې ما نوم یاد کړی دی د دې یو اویا اووه میلیونه او یو سل پنځه ویشت زره افغانۍ دا هغه شرکت چې دی جوړ کړی دی د دې د شوکانی د معدن دا د حکومت قرضدار دی. حال دا چې دا کوم مالیه چې دی ورکوي هغه هم ډېره ناچیزه ده، مګر بیا هم دا دغه دی دا به موږ اصولو دغه پیسې د حکومت چې چا په غیر قانوني ځایونو کې ځایونه جوړ کړي دي دا ټول به موږ تعقیبوو او یو په یو به عملي شو سره.
بله صاحب، د داعش په اړه یو شمېر اورېدونکو ته اندېښنې دي. مثلا محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي وایي له والي صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې په ننګرهار کې ولې داعش دومره دوام وکړ او څوک یې تجهیزوي. له پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي وایي له والي نه زما پوښتنه دا ده چې داعش د ننګرهار په څو ولسوالیو کې نفوذ لري. حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکي وایي هغه پنجابي کورنۍ چې له داعش سره یې تعلق درلود او په ننګرهار کې د افغان پوځیانو لخوا ونیول شوه د کوم حد په خاطر پاکستان ته وسپارل شو. یو بل اوریدونکی سینا وایي چې خیر د سینا پوښتنه به پرېږدم، هغه له بلې موضوع سره ارتباط لري. غلام سرور هم د داعش په ارتباط پوښتنه کړې ده، وایي ولې دولتي ځواکونه د طالبانو په ضد سخت دریز لري خو د داعش په ارتباط همغسې دریز سخت نه دی؟ آیا هم داسې ده او که نه ده؟ مهرباني وکړئ والي صاحب.
اول خو دا ده چې بعضې شیان واقعیتونه دي افوادي. تاسو وګورئ چې داعش ته مخکې لاړ شو لږ متاسفانه چې دغه د هجرت او جهاد په وخت کې کومې مدرسې چې جوړېدلې او نو د هماغه وخت نه دغه د داعش یا افراطیګرۍ دپاره زمینه مساعده شوله په پاکستان کې او نورو ځایونو کې. او متاسفانه چې زمونږ د کورنیو ډېر افغانان په دغه مدرسو کې سبق وی او په مشرقي کې او بل خاصه په ننګرهار کې دغه د مدرسو هغه فارغین چې کوم یو هغه د یو جدا طرز فکر پیروان او داعش دلته نفوذ وکړه. هغه طالبان چې داعش په فکر مانی وو هغه د طالبان نه جدا شول او دلته د ننګرهار وضعیت ډیر خراب شو. اما کله چې دی و څو ولسوالۍ د شینوارو په سیمه کې ونیولې خو ولسونو د دې و دغه ظلم چې کوم وکت د دې و د یعنی اوس خلک نفرت لري. و ما غو چې د حکومت په ملاتړ ولسونه راپاسېدل او اوس دغه ولسوالیګانې ټولې ونیولې. اوس فرضاً زه هڅه کوم چې د داعش مرکز و زه دوه درې میاشتې مخکې دوه میاشتې مخکې لاړم هلته مکاتب هم پس درې کالو هلته فعال کړل ځکه چې خلک نظام غواړي، سیستم غواړي، تعلیم غواړي، ښه ژوند غواړي، روزګار غواړي. دا د عمومي د خلکو غوښتنه ده. بیا بل مسله دا و چې دا داعش رهبری چې کومه و دا د قبایلی سیمو کې چې وس دا وس مشر چې کومه و دی دا اورګزی و دی او هغه زه اورګزی په خپل د نګراد د چینو د منطقو ته دی زیدی نو دا غوښنه دی وړي چې د خپل فعالیتونه وکي او دا تبند د نورو زینونو تمویلی د نورو ملکونو او د نورو ډلو نه وس نګرهار کې داعش ډیر زیات ځپل شوی دی یعنی دا کوم زینه چې مونږ تاسو ته ویو وس فرضاً په چین ولسوالۍ کې تقریبا یو 50% سیمه چې ډیره غرنۍ ده هغه زینو کې موجود داعش دی د هسکې مینې په بر سر کې په یو کم زینو کې دی او د اګام او د وزیر تنګي یعنی دغه څلورو نقطو کې دی چې د مساحتو د نفوس په حساب دی نو د یو 1% نم ډیر کم راځي نو هغه لپاره هم موږ پلان لرو او ان شاء الله چې ډیر زر به د چین سیمه داعش فری اعلان کو ځکه چین ډیر مهم پدې ده چې چین ک ټول دغه سیمه ونیول شي بیا دی ونش کوله چې خپل تمویل د هسکې مینې او د تنګ تنګي په دې سیمه کې وشي کړي نو موږ دې ته متوجه یو نه وس نهایت ځپل شوی ده او ضعیفه ده اما که خپل عملیاتو ته دوام ورنکو خپل فعالیتونو ته دوام ورنکو نو مطلق ورکنده نو کېدای شي چې کسان چې دیو سره هم عقیده دي کغه په خارونه کې وسیږي او که په نورو ځایونو کې نو داغه مخه بنول کیږي او ډېر داسې فعالیتونه دي چې د نګرار نه به په خوا یعنی د نګرار امنیت د نورو هم جوار ولایتونو او حتی په کابل باندې ډېر تاثیر لري نو په دې خاطر مرکزی حکومت او هم د ننګرهار ادارات دې ته متوجه ده چې ننګرهار کې یو ستاسري امن راولي او همداسې د کومې سیمې چې لکه شیرزاد او حصارک دي دا هم پوره د کنټرول لاندې راولي.
بله صاحب، اوس په دې داعش او د امنیت له موضوع یو څه ووسو. د ننګرهار په پرمختیایي چارو به هم خبرې وکړو. د اوریدونکو پوښتنو کې هم د پراختیا او د پرمختګ په ارتباط مسایل مطرح شوي دي. مثلا ځینو پوښتل دي چې په ننګرهار کې د کومو بندونو امکانات شته. خو مخکې تر دې د زمان پښتنه دل پارون څخه د نورستان دی وای چې ولیدې پاکستان ویزه په $150 باندې دی ولې دومره قیمت لوړ ورته ټاکل شوی دی. والی صاحب، مخکنی والی هم په دې برخه کې جنجالونه درلودل، نه پېژم چې آیا د کنسولګری هم دومره قیمت ټاکلی دی او که کمیشن کاران زیاتې پیسې له خلکو غواړي.
نه، دلته دوه درې مسایل دي د ویزې په حق له اول خدای راشې د پنګرهار کې اته ولایتونه د ویزې اخلي، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا، کونړ، ننګرهار، لغمان او پخپل ننګرهار، نورستان. نو دا اته ولایتونه کسان ډېر زیات دي چې تقاضا ویزو ته زیاته ده. دویمه برخه د ویزو چې دا ډیره کمه صحیح په خاطر ده، خو زیات هغه افغانان چې پاکستان کې اوسیږي د زمانی اوسیږي، اما بانه دا کې چې موږ مریضۍ په خاطر هلته ځو نو زموږ د صحیح سکتور هغه اعتبار خراب کړی دی. او درېمه مهمه مسله په ویزو کې دا ده چې د پاکستان حکومت دا ویزې ډیرې کمې ورکولې. زه چې راغلم تقریبا 1500 ویزې ورکولې، بیا چې تفاهم وکړو اوس نو د 1500 ویزو په شاوخوا کې روزانه ورکي. نو دا مشکل تقریبا د 70-80% حل شوی دی، اما مطلق حل شوی نه دی. نو دلته هم تقاضا باندې باید کار وشي، تقاضا کمه شي او عرضه هم زیاته شي، یعنی ویزو تعداد زیات شي. نو دې سره موږ تفاهم کیو د پاکستان د کنسولګری سره او کابل کې د وزارت خارجه لارې سفارت سره که دا ویزې زیاتې کړي، خپل لږ نفر زیات کړي دلته. او دویمه مسله دا ده که دا ویزه یو کلنه شي نو دا به لږ زیات سهولت وي. نو دا هغه برخه ده. درېمه برخه چې ده چې د فساد مسله ده په ویزو کې. طبعا چې کله بیروبار جوړیږي نو سړی یو خارج ملک ته سفر کوي باید یو میاشت نیمه خپل هغه پلان جوړ کړي مخکې. مګر زموږ افغانان همیشه کوشش کوي چې همدانه زه نیت لرم چې پاکستان ته لاړ شم او باید هلته سمدست ماته ویزه راکړي. او دفتن خو مشکل نه ده، خو تاسې ګورئ دنیا نور قوانین دي، اصول دي. نو بیا چې کوي چې دیو به وړي چې د هر لارې چې باید یو چاته رشوت یا پیسې کمیشن کار چاته ورکړي او ویزه واخلي. نو دی ویزو کې موږ چې راغلی یو د کومرز چې راغلی ما البته څه کمیشن کاران مو ونیول، څه کسان پولیس هم ونیول، څاروالۍ ته معرفي کړل، خو بیا هم کمه شوې ده، اما تر کافي حل شوې نه ده. او بعضې وخت داسې فساد وي چې په هغې باندې سړی ډېر بحث هم نشي کولی. که چېرې موږ ډېر فشار راوړو بیا د ویزو تعداد کمیږي، بېرته هغه فشار بېرته په خلکو باندې راځي. نو زه د افغانانو نه دا هیله کوم چې یو خپل دغه سفرونه دي د مخکې نه پلان کړي، دیو دی په خپل چاته کمیشن کاری او پیسې نه ورکړي، او موږ چې څوک کوي موږ به نیسو او څاروالۍ ته به معرفي کوو. نو دوه طرفه دې کوم د ولس همکاري ډېره مهمه ده. اوس زه نن په ننم د بټیکوټ په ولسوالۍ کې زالته هم دا مسله مطرح شوله. نو بیا ما ورته وویل چې د هر ورځې چې د کومې ولسوالۍ نوبت ده هغې د خپل نمایندګان تعین کړي، او بیا نور ولسوالیو کسان ته اجازه نه ورکوي. زه به امنیتي ادارو ته ووایم چې هغه نظم کې به د حکومت هلته وکړي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ د بل ولسوالۍ په نوبت کې مداخله ولیکي نو دا فساد وکیږي او ان شاء الله چې دا به حل شي. یعنی دې ته متوجه یو.
بله صاحب، ډېره مننه. احمد له خوست لیکي، وایي آیا په ننګرهار کې د برېښنا لوی بندونه په آینده کې جوړیږي؟ د رب نواز کامول وایي په ننګرهار کې د نویو بندونو د جوړېدو امکان شته، او آیا مرکزي حکومت ننګرهار ته په دې برخه کې کومه سهمیه ورکړې ده؟ والي صاحب مهرباني.
د بندونو په حساب باندې نه، بندونه ځکه چې په ننګرهار کې مشکل ده چې هغه بندونه جوړ شي، اما سولري انرژي دپاره 40 میگاواټ برق دپاره کار روان دی، جوړیږي. هغه بله ورځ په شیخ مصری کې یو بل ترانسفارمر دغه جوړیږي چې هغه به 40 میگاواټ نور برق ننګرهار ته ورکي چې هغه تجاران پایې سمې گزاري کوي او دا به زر وشي. یو توربین چې غیر فعال وو په درونټه کې هغه فعال شو، او دغه 300 میگاواټ برق چې کوم د مشرقي لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه باندې هم کار روان دی. نو دا اوس په وارداتي او سولري انرژي باندې زیات فوکس دی. اما واړه بندونه چک ډیم دا موږ لپاره مهم دی، او تقریبا دا د مشورتي سولې جګړې په وخت کې د کابل سیمه نو والي صاحبانو د جلال مآب جمهور رئیس سره مجلس درلود. نو هغه ویل چې موږ غواړو چې په افغانستان په مختلفو سیمو کې 300 چک ډیمونه، دا په دې خاطر باندې هغه اوبه چې زموږ ځای کې واړه بندونه چې اوبه ځای نشي دا به جوړیږي، او نگران به هم په دې کې کافي سهم لري.
بله صاحب، بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل زموږ ملمه دی. اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. مهرباني کوي.
سنجال کړي دی بای چې د کندهار پر والیم دغه چې د للی چارواکو لاس ته لکه اشرف غنی صاحب، ډاکټر عبدالله په کندهار کې دا چې موضوع وي شروع دي په دغه
وجه کې. تاسو د تاسو د کندهار په اړه کې خبرې کوي، او زموږ خبرونه د ننګرهار په اړه د ننګرهار په اړه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. خیر، بل اوریدونکو ته به ورشو، تاسو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تماس مې نیولې د جمادین ناصری ما ولی صاحب ته او د زده راځو ته ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت حسین استاد.
یو د بارف حساب باندې پولیس والے کې لکه اوسې سارک شیرزاد د پولیس والے کې د معرف ډیر نه د معلومین کمزوري دي. هغه په دې یو مکتب د پولیس سارک کې د منخیلو الته د سرمالم دته زوروا کې دا تقریبا د 15 کال کېږي چې سرمالم ده پملا نه پیږي، او مکتب ټول د سکوت سره مخ کړی ده. یو موضوع مې داله، دویم موضوع مې داله د شوکانې په رابطه مخکې والي صاحب ویلې چې ځینې خلک شته اوس هم د شینوارو او د خوګیانو داسې نورو ځینې زورواکي په ننګرهار کې دي چې پوره پکې فعالیت لري، او د دوی کمیشن کاران دي، خلک دي، د ګمرک نه ډایرک وځي، د ګمرک نه ډایرک نه د مسؤل کېږي نه ځي، دغه مالونه د کابل په خبر راځي چې هغه مسول کېږي نه، اوس هم نه زوروا چې پوره لاس لري، او ځینې هغه ځمکې دي په ننګرهار کې اوس مثال په سرخوت کې نه، همداسې په چپلیار کې، همداسې په درینور ښارو کې، همداسې نه دا په تندیری کې اوس هم زوروا کې لګیا دي، خرڅې پیسې اخلي، کله چې کومنداني ونیسي یا والی دا والی خو نه وایم یا دومره ته
نور والیان ونیسی هغوی پکې برخه اخلي د پیسو قومندان مې امنی پکې برخه اخلي پال ځمکې اوس هم خرڅېږي زه نما په خپلو سترګو باندې ځکه چې والي صاحب تر اوسه داسې جدي اقدامات نه ده کړی دا زورواکي دغه سیبینې نه دي نیولي زما پوښتنه همدغه ده باید دغه پوښتنه
ډېره مننه ناصری صاحب کور ته ودان سلامت اوسې بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بله سلام علیکم حاجی کریم د زابل ولایت نه پاری کده سره ام تاسو ته محترم والی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسې حاجی صاحب
د ما درې پوښتنې دي جناب محترم والی صاحب نه خدای دې کامیاب لري یو پوښتنه مې دا ده دغه د کانال زمکی دغه بعضی خلکو څخه هغه ورکړي اجاره ورکړي د کال شل کالو سل کالو پنځوس کالو هغه مځکې دي بیا جاردارانو خرڅې کړي دي بنګلې پرې جوړې شوي یا پوښتنه دا ورنه لرمه چې دغه دولتي زمکې هغوی په اجاره ورکړي دي د کالو کالو کال په دولس مانه هغوی بلیونونه هغه خلکو اجارهدارانو یو ځای خرڅ کړي بل د یو زو پاکلر ته وایم لکه تاسې مخکې یادوري وکوله چې په پیسو په ډالرو خرڅي باید جناب والی صاحب په ډېر احترامه باید خپل نمبر د ولایت نمبر خلکو ته ورکړي چې کوم شی جوړېږي باید استفادات ورسره وشي هغه موټران چې تخور ته ځي هغه لوی لارېګانې په موټر پنځوس زره روپۍ شپېته زره یا باید راول پنځلس شپو باید هغه سره همدغه همکاریان یو کړي دوی یو ټیم ولري چې ورته رسېدګي وکولی شي وسلام
ډېره زیاته مننه والي صاحب د دې لپاره چې پوښتنې زیاتې شوې نو نور اورېدونکو ته به نوبت نه ورکړو تاسې مهرباني وکړئ
مهرباني دا اوبته د اخري خبر نه غوښنو کو دا د لوی لارای مسله چې وه وخت دا و چې یو مش په هم انتظار کوو او د کرایه د موټرو ډیره زیاته وانده په اقتصاد باندې او په تجارت نګرار باندې تاثیر درلوده نو وسه هغه ستونزه حل شوه د نو دغه ورور زما په خلک کافي معلومات بوس نه لري وس لارای هغه څه نه متلې په یو ورځ کې وځي او هغه پیسې چې د خلکو هغه سره هغه اوس څوک اخیستل نشي او ضرورت ورته هم نه لري او تجاران یې هم نه ورکوي وته هغه د لارۍ و مالکین او د خلک ځکه چې لارۍ اوس په خپل وخت تېرېدلی شي نو دا ستونزه حل ده د ویزو په اړه که کومه کافي تفصیل ورکړو نو فکر کوم چې نو تفصیل ته
بله او کافي ده
د اجارې په مسله کې د دې خبره دا د جلال آباد جمهور رئیس حکومت ده اغه اجاره چې طويل مدته وی لکه نوې کال او پنځه نوې کولو اغه ټول لغوه شوی دی وس اغه خبر نشه هیڅ اجاره د درې او د پنځه کولو نه اضافه نه ورکول کیږي نو دا مسله حل شوه
لکه چې مخکې ورکول شوی دی اغه به څنګه کیږي اغه خو دوی وای چې
کورونه اغه لغوه شوی دی اغه لغوه شوی دی وس خبره د تصفیه ده دویمه اغه قانوني مرحله دغه شوه چې قراردادونه ټول لغوه شوی دي اما اوس مسله د تصفیه ده نو دا تصفیه دوه برخې دي چې هغه چا چې دغه ځمکې بیا خرڅې کړې دي هغه اوس یو کس نیمه نیول شوی دی او یو کس فرار هم دی چې هغه په کې لاس درلود او ان شاء الله چې په دغه ورځ نیمه کې به موږ یو څه زینه نور چې جوړ شوی دی هغه به حکومت خپل تسلط ته راولي او د دې تطبیق لپاره موږ ژمنی وو او کار ورته کوو نو خبره دا ده چې زورواکي یا دا کله چې موږ یو د مینه هم تفصیلي بحث وکړ چې په خو به قومندانان د ولسوالۍ او عسكر حتی ترافیک په جلال آباد ښار کې د شاروالۍ کسان دا به د خلکو په فرمایش مقرریدل او طبعا څوک چې په فرمایش مقرر شي هغه کس ته پاره کار کوي
ولی صاحب لیکن دا اوریدونکو وویل چې د اراده او چې اوسم زمکه غصب کیږي او پلورل کیږي ځینې سیمې یې یاد کړې چې تکراروم نه
نو زه په مطلق ډول د دومم نه او تای دومم نه ځکه بعضی یو چې کېدې شي کوم ځکه مختلف معلومات نه دي کوم ځکه یو چا یو شی غصب کړی وي یا یې غصب کړی اما په صورت عمومي دغه حالت اوس هغه د پخوا په شان نه دی ځکه یو مشکل زمونږ دا ده چې موږ زیات په ماضي باندې ډېر بحث کوو نو اوسني حالت او راتلونکو باندې کم بحث کوو لکه زمونږ دغه ورور چې زابل خبره وکړه د لارې وو وس دا هغه خواره خبره و اما اوس وخت کې دا حالت تغیر کړی دی هغه مشکل موجود نه دی نو تجارت نه اوري دا کوم چې منایي والی زه باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه باید ووایم. کوم ځای کې چې ستونزې لرو هغه باید هم په ګوته کړو، او کوم ځای کې چې موږ فعالیت کړی دی او کوم ځای کې چې څه نشو کولی هغه هم باید ووایو. اوس لکه فرضاً دغه ورور چې د حصارک نه خبره وکړه دغه معلم په باره کې،
بلې
ما مخکې هم عرض وکړ چې د حصارک او شیرزاد ولسوالي اوسه پورې مطلق د حکومت د کنټرول لاندې نه ده، هلته موږ ستونزې لرو. نو طبعا چې حکومت تسلط په یو ځای کې پوره ونه لري، ستونزې هلته موجودې دي، هغه د معرف برخه کې دي که انکشافي ساحه کې دي او یا نورو د قانون حاکمیت په ساحه کې. نو دغه معدنونه د شوکانې هغه مندې چې کومې و ده هغه ځایونه د طالبانو په تصرف کې دي او هغې ورتې ګټه اخلي. نو په دې خاطر
لیکن صحیح ده چې لیکن موټر خو بیا طبعا چې بیا ارته به عمومي سړک ته راځي،
هغه خبر ته راځم. چون ما چې ویل چې دا د فساد منبع ده که نه، یو طرف ته هغې وتې خپل ګټه هغې وته رسېږي، بل طرف ته هغه څوک چې قاچاق کوي لکه مخدره مواد دیقان تولیدی، محلی قاچاق بر وي، منطقوي قاچاق بر وي، نړیوال قاچاق بر وي. نو دا دغسې یو کلی دي، دا باید موږ ټولې ماتې کړو. نو طبعا چې لارۍ راځي هغې نه دا یعنی اداره فاسده کوي، هغه څوک چې ته موظف کې هغه په فساد کې داخلیږي. نو داسې ځکه چې هغه اقتصادي لحاظ باندې دې ته هغه ریسورس کټس چې ورته وایي، یعنې معنا دا ده چې په خپله دا د جنګ عامل کېږي. یوازې دې چې دغه معدنونه د خلکو لپاره د دولت لپاره عاید منبع شي او خلکو لپاره انکشاف کې زمینه مساعده شي، بلکې د جنګ لپاره زمینه مساعده. نو دا یو خبره دا ده چې تر څو حکومت ښه تسلط ونه لري، حکومتداری ښه نه شي، د معدنو رایستل دا د افغانانو لپاره ډېره په ګټه باندې نه خوري، ځکه بېرته په مقابل کې موږ دومره مصارف په امنیتي ساحه کې کوو چې هغه کومه ګټه چې موږ لږه د دې معدن نه کړې ده هغه بېرته د لاسه ورکوو. او په دې خاطر موږ دواړو ساحو ته همې قاچاق ته متوجه یو او همې هغه منبع، ځکه ما په خپله لیکلی چې لیکلي وو چې دا د توریستي جنایي ډلې یا دا نور چې کوم یو دي دریو باید منبع د عایداتي له منځه لاړ شي، هغه موږ په نښه کوو او له منځه وړو او هغې پسې یو.
بله صاحب ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي منتظر دي وګورو چې څه پوښتنه لري، مهرباني کوئ.
بله السلام علیکم، افغان خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ.
زما د ورسې څخه یو دا پوښتنه ده چې دی مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش په ځینو منطقو کې وښودو چې دی هلته حضور لري، خو فعلا دغه دی ګام ریستم چې چپیار په ولسوالۍ په حضور کلي په ساحه د اګو په ساحه کې داعش فعاله دي او دوی تر اوسه پورې هیڅ کوم داسې اقدام نه دی کړی. ولې؟ او په داسې حال کې چې خلک اوچت شوي دي او محلي فورمې لګې کړي د محلي پولیسو دپاره دي دوه ځای تشکیل نه ورکوي او یو حد د سترګو حال لیدلی حال دی چې هغه دا په ګنډبا خپل کلي کې خلک جګ شوي دي او زیرې کلي ته تللی نه شي او دوی دو هلته په یو پوسته کې پراته دي، هغې دو نه دولت ورته معاش ورکوي هېڅ ورته نه ورکوي. دوی ولې دغه تشکیل د چپیر د ولسوالۍ دپاره نه ورکوي؟ د محلي چې دې دوی چې په کې فعال نه دي، داعش او داعش په کې فعال دي، یعنی بیګان دغه دوه مړي کړي دي. یو بل د رشوت مبارک راوي د والي صاحب نه پوښتنه دا کوم چې همدغه ستا د دویم چت کې له ما نه رشوت واخیستل شلو، قانوني حس نیولو خو ما نه رشوت واخیستل شلو، رایربي ته څو رشوت مې نه ورکړی، ما ته یې کار نه کولو. او بل د رشوت هغه دی چې زه په خپله د تیارار د لارې مقرسن د اصلاحات ادارې لخوا امتحان ورکړي، آزاد رقابت د لارې نمره مې اخیستې، کامیاب شوی یم، خو زه وظیفې ته نه پرېښودل کېدلم تر څو پورې چې ما پیسې ونه منلې. د هغې کوم اداره کې چې زه کار کوم، د هغه کوم رئیس یا امیر چې ما پیسې ومنلې، یعنی زه تا ته فاصله کې 5000 6000 روپۍ درکوم، بیا راته ماتې وایي چې ها کوم بے مقرری را کړه، ما دې مقرری تر هغه پورې نه را کوله تر څو پرې وو زه اوس دغه کومه ولسوالۍ کې کار کوم، هر کس سهم ورکوم، دغه سهم چې دی چې زه چاته ورنه کوم، ما د فارم رقم پر رقم باندې یعنی د دې شي جوړی
کې. افغان صاحب ویل شي چې تاسو وخت مقرر شوي څومره وخت کیږي؟
ما د دې یو ماته هم یې شته کېږي د اداري امتحان او ټول آزاد سیالي رقابت د لارې دغه نه.
بله صحیح ده، مننه. یو اوریدونکی بلم اخلو، هله ده چې لنډې خبرې وکړي ځکه چې وخت کم لرو، مهرباني.
د سلام په وړاندې ټول سره انا دی ولاز ابلې د زابل ارغنداب اوسیدونکي والي صاحب ته هم سلام په احترام تر څنګ
سلام
تاسو ته. دا چې ننګرهار هم له
پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري. آیا د ننګرهار ولس هم د کونړ په شان له پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي؟ آیا توپانونه ورول کیږي د لمخه په شان اوس هم
کنه؟ بله صاحب، ډېره مننه.
بلدا چې تورخم بندر هم داسې بندېږي د بولدک په شان کنه؟
صحیح ده، ډېره مننه. کور ودان والی صاحب، مهرباني وکړئ د دې لپاره چې وخت کم دی.
اول خدا غورور چې خبره وکړله، خدا خود ما مخکې مقرر شوی دی او بیا هم که تاسو لری نو راځي چې سره ما سره معلومات شریک او
خو دیده مشکل دا ده چې اچا چې مقرر کړی دی هغه وس ترې پیسې غواړي اره میاشت دی، پیسې مجبور دی چې غلا وکړي.
دا خو مخکې مقرر شوی دی، خو ماته دې راشي نو زه خو اوس مجبور چې تصفیه به کوو. رشوت اخیستل او رشوت ورکول دواړه یو خبره ده، صحیح ده که نه؟ نو که دا په خپله فساد ونه کړي نو ولې فساد وکړي بل چاته زه ورکړي؟ نو زما هیله دا ده چې که چیرې په رښتینه غواړي چې فساد سره مبارزه وکړي او د دې نه ستونزه لري، دا دې راشي ما سره د شریکي معلومات، زه به ورسره انشاءالله جدي اقدام وکړم. او که هر څوک وي په هر سطحه باندې دا د خپل
او برطرفه کېږي به هم
نه اقدام کوو. نه هیڅ کلم.
بله،
نو دوګوره دا خو په نورو ادارو کې هم دا هغه ویسر بلوور چې ورته وایي چې یو څوک تاته معلومات درکوي هغه محفوظ وي. اوس پرون ماته یو چا معلومات راکړل بې له دې چې پولیس خبر شي، بچو خبر شي، د کونړ لرګي او دوه موټرو کې بار شي او په بیسود راتلل. ما خپل باډیګارډان ولېږل، هغې ونیول. کنه نو بعضې وخت کې داسې همکارۍ ته هم ضرورت دی.
بله،
د دغه بل ورور خبره چې وکړله، و په بعضې وخت کې د لالپوري په سیمه کې پاکستان توغندي د هغه ځای نه رادار کوي، خو کم دي، یعنې زیات نه دي. زه چې راغلم زما په خپل چې یو ځلې دا پېښه شوه.
بله، او که د دې چپلیار مسلې ته
هغه احتجاج
لنډ ځواب ورکړي چې دی وایي
چپلیار بل مسله د چپلیار دار چې د دې لپاره هم موږ پلان لرو او انشاءالله په نږدې وختو کې به هغه هلته عملي کړو. چپلیار اوس موږ دغه کوم کمربند چې په جلال آباد ښار کې وو دا بیخي نږدې وو. اوس موږ د ثمرخیلو پاټک هغه بریکاو ته موږ هلته خپله ویسل، یعنی تقریبا 2 کیلومتره موږ دا مساحه اوږده کړله د خپل کمربند. همدغسې د بیسودو پله د کامې ساحې ته ویوړه، نو دا ساحه ورځ په ورځ پراخیږي. نو چپلیار هم یو له هغه ځایونو نه دی چې زموږ د توجه دپاره دی او موږ ته ټول ننګرهار مهم دی، خو پروګرامونه هر یو په خپل وخت باندې به ته عملي کړي.
بله،
ځکه چې امکانات غواړي، نظم غواړي. او
ډېره زیاته مننه کور ودان. سلامت اوسئ. د ننګرهار والي ښاغلی شاه محمود میاخیل چې زموږ بلنه مو منله، زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یم. د دې ازادي راډیو د ولایت په ولایت په بل خبرونه کې د جوزجان په اړه بحث کیږي. هیله ده چې په دې خبرونه کې هم ګډون وکړي.
راشه ګل راشه چې نظر تا پارا کما زخفل درخارا کما زخفل درخارا زخفل درخارا کما زخفل درخارا راشه ګل راشه چې نظر تا پارا کما زخفل درخارا کما زخفل درخارا زخفل درخارا کما زخفل درخارا سمیش کو دی تو دی وای متو بے تو بے وای متو بے تو بے سوسم فلم بوکے سوسم فلم بوکے لے ونے ملے رکما زخفل دخارا کما زخفل دخارا زخفل دخارا کما زخفل دخارا راشه ګل راشه چې سینه درته پارا کما زخفل درخارا کما زخفل درخارا.
راشه گل راشه چی سی نظر تا پارا کما زخفل درخ کارا کما زخفل درخ کارا.